دا مشال رادیو د وخت د سهار 10 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2020 کال د نومبر 3 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو په فندونو کې کرپشن یا درغلي، په کابل کې له پاکستاني سفیر سره مرکه، او پر تورخم د افغانانو پر ستونزو سربیره د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام روغتیا او درملن اورېدل مه هېروي. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهمو خبرونو سرچکی، د پاکستان سینټ سفران کمیټي مشر وایي د قبایلی سیمو لپاره ورکړل شوو پیسو کې تر 40 ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. د بنو له مومنخیل سیمې څخه د ځنګلاتو محکمې تښتول شوی افسر موندل شوی ده. او د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام سیالیو لړ کې پاکستان نیمې بیا ته په ماتې ورکولو سره سیمی فائنل ته لار پیدا کړه. اوس د خبرونو تفصیل، د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو درو کلونو کې د قبایلي زلو لپاره په منظور کړل شوو پیسو کې تر 40 ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. سینیټر هلال الرحمن دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کمیټې له غونډې وروسته مشال رادیو ته وکړه. سینیٹر ہلال الرحمان زیاته کړ چې مرکزی حکومت وایي چې دا پیسې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته ورکړې دي. د نوموړې په وینا صوبایي حکومت وایي چې دا پیسې لګولې دي، خو د اکاونټنټ جنرال وایي چې له ده سره ریکارډ نشته. بلخوا له واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره لرونکي سینیټر او د سفران قائمه کمیټې غړي دوست محمد خان مشال رادیو ته وویل چې د قبایلي سیمو لپاره په ورکړل شوو پیسو کې درغلي شوې، خو د هغه په وینا دا 43 ارب روپۍ نه بلکې 25 ارب روپۍ دي. تیر ورځ د سفران د قائمه کمیټې په غونډه کې د ترګری پر ضد جنگ وروسته د قبایلي سیمو د بیا آبادکاري پر چارو هم خبرې وسوې. د روان کال د اکتوبر پر 25مه د بنو له مومنخیل سیمې څخه د ځنګلاتو محکمې تښتول شوی افسر موندل شوی او خپلې کورنۍ ته سپارل شوی ده. د بکرخیل پولیسو ډي اس پي شیر اکبر د اکتوبر پر 2مه مشال رادیو ته وویل چې ځایي کوچانو پرون د بنو ړانګې غار سیمه کې شایسته بیبي د بې هوشۍ په حالت کې موندلې وه. وروسته پولیسو هغه پوځي روغتون ته ورسول او تر طبي معاینې وروسته یې خپلې کورنۍ ته وسپارل. نامعلوم سوال د اکتوبر پر 25مه پر شایسته بیبي سربیره د ځنګلاتو محکمې درې نارینه چارواکي هم تښتولي ول، خو د هغوی درک لا تر دې دمه نه دی معلوم. پولیس وایي چې د تښتول شوو کسانو د راخوشي کولو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي. د بیپول خبریالانو سازمان په پاکستان غږ کړی چې هغه نوی سخت ضوابط سمدستي له منځه یوسي. سازمان په وینا چارواکو ته دا حق ورکوي چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی هر ډول پیغام کنټرول او سانسور کړي. د رسنیو د ازادي دغه پاریس میشت سازمان پرون په یو بیان کې ویلي چې تېره میاشت د خپرو شوو قوانینو جاج خطرناکې قانوني لومې په ډاګه کړي چې انتهایي ناڅرګند تعریف، حکومت ته د بشپړ واک اجازه او هغو کسانو ته د قانوني حق نشتوالی شامل دي چې په نشه شوي وي. د سازمان په وینا په پاکستان کې انټرنیټ د بیان د ازادي او خپلواک ژورنالیزم لپاره یوازینی پاتې ځای ګڼل کیږي. د بیپول خبریالانو سازمان لړخه د رسنیو د ازادي په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 130 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په شالت کې قرار نه لري. د حکومت لړخه وړاندې سوي او اکتوبر پر 14مه خپره سوي دغه ضوابط د پاکستان په عین کې د بیان د ازادۍ د ضمانتونو حواله ورکوي، خو په عین حال کې د اسلام د جلال او د پاکستان د امنیت غوندې مسایلو د هر ډول سرغړونې په صورت کې د بندیز پر ضرورت تصدیق کوي. د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام سیالیو لړ کې پرون پاکستان نیمې بیا ته په 45 منډو ماتې ورکړه او سیمی فائنل ته لاره پیدا کړه. په ابوظبي کې سوي دې سیالۍ کې لومړی پاکستان بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو شل اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړې. په ځواب کې نیمې بیا 144 منډې جوړې کړې. بلخوا پرون په ابوظبي کې سوي یوه بله لوبه کې جنوبي افریقا بنګلاديش ته په 6 وکټونو ماتې ورکړه. نن به افغانستان له هند سره سیالي کوي او د دوی ترمنځ به دا لوبه په ابوظبي کې د پېښور پر وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. تر هغه وړاندې به د پېښور پر وخت ماپښین 3 بجې نیوزیلینډ له سکاټلینډ سره په دوبۍ کې سیالي کوي. دا لوبې د اکتوبر پر 18مه پیل شوي او د نومبر پر 14مه به په دوبۍ کې پای لوبه کیږي. په دې اتلولۍ کې 14 لوبډلې برخه اخلي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه اوریدل. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. دغه اپ یا اپلیکیشن تاسو له ګوګل پلی سٹور یا اپل سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډولای شئ. د اپلیکیشن نوم داس لیکو MASHALRADIO یعنی مشال رادیو. اوس راځو د راپورن پر لور. د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې غونډه کې انکشاف شوی چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو درو کلونو کې د قبایلي زلو لپاره په منظور کړل شوو پیسو کې تر 40 ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. تیر وخت سوی د غونډې په ایجنډا کې دا پوښتنې هم شامل وي چې زمسو قبایلي سیمو ته تر اوسه څومره فنډونه ورغلي او څومره پیسې پکې لګول شوي دي. همدا ډول په دې غونډه کې د تراګري پر ضد جنگ وروسته د قبایلي سیمو د بیا آبادکاري پر چارو هم خبرې وشوې. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال گوهر مسعود له اسلام آباد راکوي.
غونډې ته د خیبر پختونخوا اکاونټ جرنل چارواکو یو رپورټ پیش کړو چې په هغه کې یې دا ورته وخیل چې په تیرو دریو کالو کې د مرکز د طرف نه خیبر پختونخوا حکومت ته د پخوانی قبایلي ازلا د پاره سمره سمره فنډونه جاری شوي دي، او په بل طرف کمیټې د خیبر پختونخوا د پلاننګ او ډیولپمنټ ډیویژن د چارواکو نه دا غوښتنه وکړه چې دوی د هم هغه تفصیلات مخکې راوړي چې تر اوسه پورې په د دریو کالو کې خوانی قبایلی ازلا کې د څومره پیسو کار شوی دی. په غونډه کې موجود سینیټرانو د دواړو رپورونو جایزه واخیسته، او په هغې نه پس د کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن دا وویل چې د مالی کال 2020 د پاره پخوانی فاټا لپاره 15.9 ارب روپۍ جاری شوی دي، خو د خیبر پختونخوا منصوبه بندۍ او پرمختګ ډیپارټمنټ رپورټ دا وایي چې په کال 2020 کې 3.6 3.3 ارب روپۍ منصوبو باندې خرچ کړي شوی دي. سینیټر هلال اویل چې د دواړو رپورونو د تفصیل په اساس په مالی کال 2020 کې 3.3 ارب روپۍ ریکارډ نشته دي. د اویل چې د ای جی پی آر رپورټ لمخې د مالی کال 2019 لپاره 8.3 ارب روپۍ جاری کړي شوی دي، او په بل طرف پی این ڈی چارواکي وایي چې دوی په دې کال کې 25 ارب روپۍ په منصوبو باندې خرچ کړي دي، نو په دې حساب سره 14 ارب روپۍ غائب شوي دي. سینیټر هلال الرحمن وویل چې مالی کال 2021 او 2022 لپاره 11.8 ارب روپۍ جاری کړي شوي دي، خو پی این ڈی چارواکي وایي چې په کال 2021 او 2022 کې 8.22 ارب روپۍ په قبایلي سیمو کې خرچ کړي شوي دي، چې په دې بنیاد باندې د 3 ارب روپۍ حساب چرته نه ملويږي. سینیټر هلال الرحمن مشال ریډیو ته په خبرو کې څه داسې وویل:
2018 نه چې کوم وخت نه مړ شوی دی، هغه نه واخلو کوم وخت چې فنډونه ورتلل شروع شوی دي، هغه کې چې نن موږ کوم حساب ولګولو د ریکارډ کې ډېره عجیبه خبره مخې ته رالی. د 3 کالو کې په ډیولپمنټ پیسو کې چې څومره پیسې راغلي، هغه کې 43 ارب روپۍ چې کومې دي د قبایلي علاقې هغه غایب دي، ریکارډ کې نشته. لکه صوبایي حکومت ته ملاو شوی دي او په ریکارډ کې نشته، او صوبایي حکومت وایي چې ما لګولې دي او اکاونټنټ جنرال وایي چې ما سره ریکارډ کې نشته.
په غونډه کې شریک د کمیټې یو بل غړی چې هغه د حکومتي ګوند نه تعلق ساتي، سینیټر دوست محمد د مشال ریډیو ته وویل چې په فاټا کې د تیرې دریو مالی کالو د کرپشن خبره چیرمن سینیټر هلال الرحمن کوي، هغه سره زه اتفاق کوم، خو دا پیسې زما په حساب سره 40 ارب نه 25 ارب روپۍ جوړیږي. د دا هم وویل چې قبایلي خلکو ته ډېرې ستونزې دي، او په دې حوالې سره ما د وزیر اعظم عمران خان سره خصوصي خبرې هم کړې دي. د مشال ریډیو ته وویل:
مو پرائم منسٹر ته 2 پیجز لیټر لیکلای دی، لکه چې صدر پنجاب ته د سپریټ سیکرټریټ ورک منسٹر خدای دې پورا غوښي سیکرټریټ روکا نو چې میرا فونډینا هم غوښي محفوظ وي، د میرا نکاره هم محفوظ وي، پوسو خلک ته راسي چرواکي ته میرا چارو شریشي.
د یادونه وړ دی چې دا د هغو پیسو حساب کتاب دی چې کومې مرکزی حکومت په قبایلي اضلاعو کې د ترقیاتي کارونو د پاره خیبر پختونخوا حکومت ته ورکړې دي. د کمیټې په غونډه کې په دې باندې فیصله وشوه چې د خیبر پختونخوا پی این ډی ډیپارټمنټ او ای جی پی آر با یو ځل بیا یو یو منصوبې تحقیقات وکړي، او هغه تحقیقاتي رپورټ به په راتلونکي د کمیټې په غونډه کې وړاندې کړي. گوهر مسعود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه:
روغتیا او درملنه
په 19:00 بجو،
د مشال رادیوی مجله
په یوونی مبجا
د کرخی په غاړه
په دونی مبجو
مشال آنلاین
په درینی مبجو
سازونا زنجیرونا
په پاو کم سلورو بجو
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مبجو
زمږه مشال رادیو خاوري دروان کال د اگست پر 15مه چې کله طالبانو کابل ونیوي نو ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه وتړل. خو د ګوتو په شمیر هغو څو هیوادونو کې پاکستان هم شامل و چې په کابل کې نه خپل سفارت وتړه او نه هم خپل سفارتي عمله کې کمی راوست. دغه سفارت د طالبان د واکمنۍ پر مهال هم افغانان او افغانستان کې میشت د نور هیوادونو د وګړو لپاره د ویزو ورکولو لړۍ جاري وساتله. دا هر څه په کابل کې د پاکستان د سفیر منصور احمد خان تر مشرۍ لاندې کېدل. زموږ همکار مجید بابر له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به پر بیلابیلو سرحدي لارو تګ راتګ کله پیلېږي. منصور احمد خان په ځواب کې وایي
ابھی جب وزیر خارجہ ہمارے
خارجہ چارو وزیر شاہ محمود قریشی کابل تراغلے ہو نو دہاغی دورے پر محال پاکستان د پولو نا اوڑی دو لپارا د خارجہ چارو د وزارت نا د اجازت نامے شرط ختم کړو. اس مو په تورخم او په سپین بولدک تک را تک خلاص کړو. د چمن سرحدی پولا په اصل کې د افغان لورې نه بند کړل شوی و او زما په فکر هغه هم لدی وجه بند کړی و چې پاکستان نه د تک را تک د سہولتونو ورکولو غوښتنه کوله. بیا د دوانو لورو د چارواکو ملاقاتونه وشول. ما هم د طالبانو د خارجه چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې حواله ملاقات کړی و او د نومبر په دویمه چې کمی خبرې اترې وشوې نو اوس د سپین بولدک پولا د خلکو او تجارت لپاره مکمل خلاصه شو.
د چمن ندارا پورونه دي چې خلک صرف په تذکره هم تګ را تک کولی شي. بل د غلام خان او انګورډا په پوله به خلک څنګه تګ را تک کوي؟
د سپین بولدک په پوله به ځایی خلکو له کلونو راهسې په تذکیرو تګ را تک کولو او یا هغه خلکو چا سره به چې پاسپورټونه وو. دغلته د ځایی خلکو نه علاوه نور په زرګونو داسې خلک دي چې په پوله د سامانونو اړولو راړولو مزدورۍ کوي. نو د نومبر په دویمه چې کومه پریکړه شوې ده د هغې له مخه تذکیرو والا پاسپورټونو او ویزو لرلو والا او هغه کسان چې مزدورۍ کوي په پوله تګ را تک کولی شي. او بل دا چې اوس به مال وړونکي ټرکونه ډیر انتظار نه کوي تر کومه چې د نورو سرحدي لارو لکه غلام خان، انګورډا، بادینی او یا د خرلاچو خبره ده. نو په دغو لارو زیاتره تجارتي تګ را تک کیږي او په ډیره کمه شمیره پرې عام اولس تګ را تک کوي. خو اوس د پاکستانی حکومت دا تګلاره ده چې په دې لارو په سفري اسنادو تګ را تک شروع شي. نو زمونږ دا هڅه ده چې د سفري اسنادو له وجې به د خلکو ریکارډ هم ساتل کیږي او یو سهولت به هم ملاو شي.
منصور
صاحب، مخکې به په سفارت کې مو په عادي توګه ویزې ورکولې او په زرګونو افغانانو ته مو ویزې ورکړې دي. اوس تاسو د آنلاین ویزو نظام شروع کړی، نو اوس د ورځې په حساب ستاسو د ویزو ورکولو څه حد دی؟
آنلاین نظام سره اوس په ویزو اخستو هر ډول محدودیتونه ختم شول. اوس ویزا اخستل نور هم آسان شول. اوس د ورځې په حساب سره زمونږ صلاحیت د ورځې په حساب تر 400 ویزو ورکولو ته ورسېدو. خو که څوک د علاج لپاره پاکستان ته تګ غواړي او یا په طبي بنیادونو ورته په بیړنۍ توګه پاکستان ته تک ضرورت وی یا څه بل ضروری وجه وی نو داسې خلکو ته د زر ویزو ورکولو صلاحیت اوس هم په کابل کې سفارت سره شته.
د افغانستان په مزار شریف، کندهار او جلال آباد کې چې د پاکستان کومي کونسلګری دي، آیا هغه خلاصې دي؟ ځکه چې داسې خبرونه ول چې دغه کونسلګری بند شوی دی.
د پاکستان سفارت او کونسلګری په مسلسل توګه کار کوي. هو، چې کله طالبانو کابل ونیولو او دا حالات غیر یقیني ول نو د څو ورځو لپاره زمونږ په کونسلګریو کې پوره عمله موجوده نه وه.
منصور احمد خان صاحب، د تحریک طالبان د وسلوالو د مشرانو لکه خراسانی او د نورو مشرانو په افغانستان کې د موجودګۍ خبره کیږي، آیا افغان طالبانو سره پاکستان ته د هغوی د سپارلو په اړه څه خبره شوې ده؟ بل دا هم ویل کیږي چې حقانی شبکه د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ خبرو اترو لاره هواره کړي. نو دا خبرې اترې اوس چا سره کیږي، کوم ځای کیږي،
او څوک یې منځګړتوب کوي.
تر کومه چې د خلکو د حواله کولو خبره ده، پاکستان په باقاعده توګه دا غوښتنه د افغان چارواکو نه کړې ده چې هغه کسان چې په پاکستان کې په جرمونو کې ککړ دي، نو موږ دا ډول کسانو د نومونو فهرستونه افغان چارواکو لور کړی دي چې دا کسان موږ ته حواله کړي. خو دا ډول معاملات او خبرې په سفارتي توګه د کولو وي. اوس افغانستان کې واک بدل شوی دی، نو دا خبرې به اوس افغان چارواکو سره د امنیتي معاملاتو لپاره جوړ کړل شوی فورم باندې کیږي. دغه فورم کې به په فوزی او استخباراتي معاملاتو هم خبرې کیږي، نو هغه فورم کې به دا خبرې په مکمل تفصیل سره کوو. تر کومه چې د پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو خبره ده، نو دا د پاکستانی حکومت اختیار دی چې چا سره او کوم ځای کې خبرې کوي. دا ډول خبرې اترې امنیتي ادارې کوي او هم هغوی په دې اړه پریکړه هم کوي. په سفارتي توګه دا خبرې نه کیږي.
نو دا خبرې اترې روانې دي، تاسو د دې پخلی کوي او دا خبرې اترې افغانستان کې دننه روانې؟
ګوره، په افغانستان کې دننه د دې خبرو اترو په اړه ما ته څه معلومات هم نشته او زه څه ویل هم نه غواړم. خو زه دا ویل غواړم چې دا د پاکستانی حکومت او امنیتي ادارو خوخه او اختیار دی چې چا سره خبرې کول غواړي او د هغوی په نظر کومې ډلې سره خبرې اترې نه کول غواړي.
تر دا مهال د طالبانو حکومت چا په رسمي توګه نه دی منلی. نو ستاسو سفارت د کوم سفارتي قانون له مخه افغانستان کی فعالیت کوي؟
میرے خیال موجودہ جو پروسیس ہے وہ ہیومینیٹیرین اور اکنامک انگیجمنٹ.
زما فکر دا محل په افغانستان کې زمون فعالیت د بشری مرستو او تجارتی معاملاتو په چوکاټ کې دی. ترکمه چې په رسمي توګه د طالبانو د واکمنۍ د منلو معامله ده، نو پاکستان هم د نړیوالې ټولنې برخه ده. موږ سیمه ییزو هیوادونو او گاونډیانو سره په دې اړه رابطه کیو. د پاکستان حکومت با په رسمي توګه د طالبانو د واکمنۍ د منلو پریکړه نړیوالې ټولنې سره په ګډه همکارۍ کوي.
وہ فیصلہ حکومت پاکستان جب سمجھے گی کہ مناسب وقت ہے اس وقت کرے گی.
پدې نګدو کې ستاسو ډیرو افغان سیاستوالانو سره ملاقاتونه وشول. دا سر راپورونه ول چې تاسو دا ملاقاتونه د یو ټول شموله حکومت لپاره کوي چې پکې د هر چا نمائندګي وي، خو ستاسو هغه خبره و نه منلې شو.
ګورا، د واک بدلیدو نه پس د موجوده افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې چې کمی خبرې اترې روانې دي یا دوی سره کومه ښکیلتیا ده، نو نړیواله ټولنه هم په دې ټینګار کوي چې د موجوده حکومت کې نورو خواو ته نوره زیاته نمائندګي ورکړل شي. خو په دې اړه د افغان طالبانو دریځ کې لږ فرق دی. هغوی وایي چې په حکومت کې ازبکو، تاجکو او هزارګانو ته وار له مخه ځای ورکړل شوی دی، خو نړیواله ټولنه وایي چې افغانستان یو کثیر النسل هیواد دی او د طالبانو نه علاوه نور سیاسي قوتونه هم شتون لري، نو په موجوده سیاسي نظام کې د هغه قوتونو له هم برخه ورکړل شي.
سیاسی نظام کے اندر دوسروں کو بھی لینے کی ضرورت ہے.
منصور احمد خان صاحب د خارجہ چارو وزیر چې کابل تراغلے و، د آئی ایس آئی مشر جنرل فیض حمید هم و او تاسو هم په هغه ملاقاتونو کې موجود وئ. چین هم دا وایي چې د ای ٹی آئی ایم مشر تابا هم په افغانستان کې ده. داسې د نورو وسلوالو ډلو او په خاصه توګه د القاعده ډلې د مشر الزواهری په اړه هم ویل کیږي چې په افغانستان کې ده. دا راز د تحریک طالبان پاکستان مشران هم دي. نو په دا ډول ملاقاتونو کې افغان طالبان په افغانستان کې آیا د دوی د شتون پخلی کوي؟
ګورا، دا خو یو منلی شوی حقیقت دی چې افغانستان له تیرو څو لسیزو راهیسې د مختلفو ترهګرو ډلو یوه جاله جوړه شوې ده چې پکې القاعده ده، دا راز داعش وسلوالې ډلې هم دلته خوندي پټنځایونه جوړ کړي دي. داسې ای ټی آی ایم، پاکستانی طالبان یا جماعت الاحرار او داسې نورې ډلې هم دي. نو دوی د شتون نه هیڅوک انکار نه کوي او نه د طالبانو مشران د دوی شتون نه انکاری دي.
طالبان
کی قیادت انکار کرتی ہے ان چیزوں سے. منصور احمد خان صاحب، آیا دا محال پہ اسلام آباد کی پہ افغان سفارت کی یا د پیخور پہ کونسل گرائی کی دا افغان طالبانو استازی موجود دی؟ او کار کوي
ان کې د امبیسی او کنسولټس میں
په پاکستان کې افغان سفارت او کنسولګرو کې د موجودو سفارتکارانو کرش میرا خو نشم ویلې. خو افغان طالبانو چې هل تکم چارواکي استولي، هغوی دا محل انتظامی او د کنسولګری چارې تر سره کوي. هغوی دا محل دغه معاملات پر مخ بوزي، ډیر داسې پاکستانی وګړي دي چې هغوی د تجارت یا نورو چارو لپاره افغانستان ته سفرونه کوي، نو دا سفارتي چارواکي هغوی سره مرسته کوي، او څوک چې افغانستان ته راځي نو هغوی د اسلام آباد، پېښور، کراچۍ او کوټې نه ویزې اخلي.
په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان او چې زموږ د همکار مجید بابر پوښتنې ځوابولې. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشئ،
مشال رادیو لیکئ
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
زموږ غل مشال ریڈیو خاوري د افغانان پر مخ د تورخم لارې پرنيسته ورسته هي غړته په زرګون افغان وګړي جمع سوي او غواړي چې پاکستان ته داخل شي، خو د دوی په وینا پاکستان ته دا وشتو پر مهال له سخت کړاو تیریږي. دوی وایي چې ناروغان هم په اوږدو قطارونو کې دوه او درې شپې انتظار کوي او پر ویزې لرلو سربیره په اسانه پاکستان ته نشي داخلېدای. اخوا بیا پر تورخم د پاکستان نظامي چارواکي وایي چې په تیرو دوه اونیو کې زرګون افغانان پاکستان ته داخل شوي دي. دوی زیاتوي چې د کورونا کنټرول او پر پاسپورت د دخولي ټاپې چارو ترڅنګ ځینې داسې کسان هم د تورخم هغې غاړې ته جمع شوي چې اسناد نه لري او غواړي پاکستان ته داخل شي، نو ځکه ګڼه ګوڼه ورسره زیاته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواري راکوي.
د اکتوبر په 28مه نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي. دغه افغان وګړي وایي د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته په وختو کې یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د سخت کړاو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راسته بس خلک انتظار کو روټ په سر یواش په دویش په پروتی بیرو اوړي زغپله د دزړو به مور مدغه غدي دویش په تروټ په سر پروته په مرګ مختل لمبر ورسد.
په تور خمزن نور افغان وګړو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریکل.
نو می عبدالمجید د ننګرا ولایت اوسیدونکو ما دیبین غول او شوګر راته لګیدل او عبدل ته بس پاکستان ترالو چې زاده منګه شپه می وکړه قطر کې او سبي ما خام پور را وختم دور مونږ ته نورم درد راکه ولا دا ویزه دی جالی دا ویزه تاریخ دومره دی اور دا ما خپل ورکړي په خپل لازمي سفارت کې ورکړي دا څنګه جالی دا خو بس مسلې را ته جوړ دی و درد ولم او بل اخره بس ټاپه را ته ولا ولالم. نو مونږ دغه غواړو چې وروره لګه سانتیوی دراشي سره خلک د دنیا خلک تجارت کوي، بزنس کوي، کاروبار کوي، مونږ یو بل تر اوسه پورې لانجی جوړو چاته و جاري.
نو مې پاته الله دې دا اج کې هم نو سره عالم از روانه افغانستان زم اوس وې کراتې په تذکرہ باندې تلې هم اوس وې دا ته دیمه تذکری دا به خده چا په احمد کنه زما د ورور جنازه پراته د لس کراتې زړه تا کړم. دا انسانیت دی، دا انسانیت دی، انسانیت به دې تویل کیږي یا خود مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل دقت کیږي او کیا نه یاد ارڅ ختم کی ته چا بمریسته پرته چا بمړی پراته څوک باندې پر خپل مړی ته بسوک نه چیرې سیدل. دا اسلام دی.
نوم یې زیور رحمان دی او د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکی یم. دومره مشکل و چې تقریبا زمونږ دوه شپې او درې ورځې مونږ دلته په دې جالونو کې تیرې کړې چې مونږ را روان وهل دی او ټکول دی خو بې غمه او بس ویزا راکړه په کې قطارونو کې قسمت خو راوډي بل شي رانه ودی کېنه بس پاتې خپلو دغه مرزه چې دغه کمی تذکرو باندې خبره روانه او چې مونږ په تذکرو باندې شي معاملې خاصانه شي مونږ ته نو بس هیڅ مشکل به مونږ تنه.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې په تیرو دوه ونیو کې په تورخم په انلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. تورخم لپاره مقرر شوی ایډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره راتیریږي، هلته یې طبي معاینه کیږي، بیا یې امیګریشن عمله ویزه ګوري او لاغې نه پس صوبې اډې ته د تلو اجازه ورکولی شي او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې د افغان وګړو ته د هر ډول سهولت ورکړي. خو د امیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوی او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مئی 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي، خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2113. 15,000. 13,500. اول از در آتا سوات یا کلو هرسا.
از مجاقل مشال رادیو سخاوری پرونه وخت د سواد پټرولیم کاروباریانو اتحادیه یوه بیړنۍ خبری غونډه ته ویلي چې د تیل په نرخونو کې د پرله پسې زیاتوالي له وجې دوی له تاوان سره مخامخ شوي دي. د دوی په وینا که چیرې حکومت د پټرولو په خرڅولو کې د دوی ګټه 0% تلوړه نه کړه، نو د نومبر له 15 نیټې وروسته به په ټول سواد کې د پټرولو پمپونه د احتجاج په توګه وتړي. بلخوا له سواد څخه د قامی اسمبلی منتخب غړی سلیم الرحمن وایي چې د پټرول د کاروباریانو ستونزې به له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي او د حل لاره به راوباسي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد پټرول خرڅونکو اتحادیه پټرولیم ډیلر اسوسییشن مشرانو خبري غونډه کې ویلي چې ټول سواد کې تر 300 نه زیات پټرول پمپونه کې نیغ په نیغه 15,000 نه زیات خلک پر روزګار دي. د تیرو 12 کالو راسي د پټرول نرخونه پورته کیږي، خو ډیلرانو ګټه هم هغه رنګ ده. د یادې اتحادیه مشر خیزر حیات ویل چې دوی په تاوان کې روان دي ځکه د تیلو ډیپوانو په بندولو مجبور دي.
کوم چې ما منافع کول په 80 روپو کې، هغه منافع اوس په 140 روپو کې هم کوم. زما سرمایه هم ډیره بنده شوه، زما کاسټ هم ډیر سوا شو، ځکه چې یو لیبر تاسو خپل پته ده چې ستاسو سټیټسټک ډپارټمنټ وایي چې 133% مهنګۍ راغلې ده. نو تاسو ته ماته وایي چې کم لیبر لمبا کمی پیسې ورکول، هغه پاغې کې گزاره کولی شي؟ هغه پاغې کې گزاره نه شي کولی او زه ته پیمنټ نه شم کولی، هغه چارج دغه لیبر چارجز پور کولی نه شم. نو دا به څه کیږي؟ یا به زه کور ته لېږم چې هغه زه کور ته لېږم، تاسو ته بیا پته ده چې د هغې څونه نقصانات دي. اگر جی چاہتا ہوں چې ماته سونه نقصانات دي، نو حکومت یې وخت لپاره دي چې دا ډیره معمولی خبره ده، د حکومت لپاره په دې باندې فوراً عمل وشي.
د اتحادیه مرستیال صدر نجیب الله زیاته کړه چې د روپۍ په قدر کې کمی روان دی. دوی چې په کوم نرخ تیل خرڅ کړي وي نورې پیسې ورسره شاملې کړي او په ګرانه بیه تیل واخلي. تیلو نرخونه پورته کېدو سره دوی ته څه قسمه پیدا نشته.
مونږ بالکل د لیټر په سر هغه دی 1.99 ده. مونږ وایو چې کم از کم دا پرسنټیج ته راولئ چې کله دا پرایس خیږي زمونږ مارجن دی وسر سیوا کیږي، چې دا پرایس کمیږي کمیږي دی، په هغه مونږ ته اعتراض نشته. بل به تاسو وره چې په ټول ملک په سطح په تاریخ کې اول ځل مونږ چې څومره برداشت وغه مونږ کړی دی کړی دی، خو خبره دې حد نه راوسی ره. زمونږ د برداشت هغه کم حد چې وغه نور ختم شوی دی، پیټرول پمپونه لګیا دی، هغه بندیږي، بل روزګار په ملک شته نه. مونږ به چرته ځو؟ د دې عوام چې هغه 15-20 لاکھ بورې هغه به دې سره هغه مونږ هغه ته روزګار ورکړو، دا خلک به چرته ځي؟ مونږ ته د متبادل روزګار را کې مونږ دا کار اړو کو نه.
د منګوري په بای پاس د پټرولو ډیپو مالک فیصل خان وایي چې ورسره 15 کارمندان کار کوي. د تیرو 2 لسیزو راسي د پټرولو کاروبار کوي، خو اوس مجبور دی چې دغه روزګار بند کړي.
زما کم از کم زما د 50 کروڑ روپو زما کړه په بای پاس باندې رکشولې جی 2 کروڑ روپۍ زما په مارکیټ کې بند دي. موږ روزانه د 1 روپۍ راوړو او روزانه ډراپ لا ایڈوانس جمع کوو چې 10 روپۍ کمی زموږ ټینکر ډیپونه ډکای او دلته کې زموږ په قرض لاړ شي، سیو طرف ته لاړ شي، سبل طرف ته لاړ شي، روزګار دې سره غره ده چې نن ما هم د 2 لکھ روپو تل کوچون لګرز ورکړی دي. چینه کې بلول ورکړي، بلول ورکړي مجبوری ده. نو موږ د کورنر اوړو سره مې بندو شی په بره روان ده.
د سواد تیلو سوداګرو مسلو پاړه د سیمه قامی اسمبلی غړي سلیم الرحمن مشال ریډیو ته ویل چې دوی به په دا اړه چارواکو سره خبرې کوي او مسله به حل کوي.
دا پټرولیم دا کوم مسله چې پټرولیم ډیلرانو راوځي نو ان شاء الله تعالی د سمنی په فلورم او د وزارت پټرولیم سره ان شاء الله منستر صاحب سره او د خپل مشرانو سره دا خبره زړه ته او دا هغه چې کوم حق ته دا غي په اړه کې او دا عوامو چې کوم حق ته دا غي تاسو ته کوم ان شاء الله تعالی
د سواد پټرولو سوداګر وای چې حکومت ته ټیکس ورکوي او خلکو ته روزګار ورکړي خود بیا بیا غوښتنو باوجود حکومت د دوی مسلې نه حل کوي ځکه د احتجاج په توګه ټوله ضلعه کې د کاروبار تړلو فیصله کړې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار لس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو د لنډیز اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټي مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو درو کلونو کې د قبایلي زلو لپاره په منظور کړل شوو پیسو کې تر 30 ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. سینیټر هلال رحمان دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کمیټې له غونډې وروسته مشال رادیو ته وکړه. د روان کال د اکتوبر پر 15 د بنو له مومند خیل سیمې څخه د ځنګلاتو محکمې تښتول شوی افسر موندل شوی او خپلې کورنۍ ته سپارل شوی ده. د بک خیل پولیسو ډي اس پي شیر اکبر د اکتوبر پر 2 مشال رادیو ته وویل چې ځایي کوچانو پرون د بنو ړانګې غار سیمه کې شایسته بیبي د بې هوشۍ په حالت کې موندلې وه. د بی پول خبریالانو سازمان پر پاکستان ژغ کړی چې هغه نوی سخت قوان ضوابط سمدستي له منځه یوسي چې د سازمان په وینا چارواکو ته دا حق ورکوي چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شوی هر ډول پیغام کنټرول او سانسور کړي. د رسنیو د ازادي دغه پاریس میشت سازمان پرون په بیان کې ویلي چې تیره میاشت د خبرو سو قوانینو جاج خطرناکې قانوني لومې په ډاګه کړي چې انتهایی ناڅرګند تعریف حکومت ته د بشپړ واک اجازه او هغو کسانو ته د قانوني حق نشتوالی شامل دي چې په نشه شوي وي. او د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لړکې پرون پاکستان نیمې بیا ته په 15 منډو ماتې ورکړه او سیمی فائنل ته لار پیدا کړه. نن به افغانستان له هند سره سیالي کوي او د دوی ترمنځ به دا لوبه په ابوظبي کې د پېښور پر وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو خبروري دی او تاسو پام ځانګړي ونې خبرونه روغتي او درملنې پر لور راګرځو. نن پر روغتي او درملنې خبرونه کې د ایچ آی وی او ایډز په اړه معلومات درکو. په خبرونه کې د ایچ آی وی په نوم د وایرس بدن ته د داخليدو د ذرایو د غزاک یا انفیکشن پر علاماتو تشخیص او درملنې شغیدلیو. په خبرونه کې اوري چې خلک څنګه له ایچ آی وی څخه ځان ساتلی شي. دا خبرونه تاسو د دوشنبه ګل پر ورځ په ژوندۍ بڼه اوریدلې ده. نن تاسو ته په تکراری بڼه خبرو. پامیر ساحل د خبرونې کوربه دی.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو نن په خبرونه کې پر ایچ آی وی ایډز درته معلومات درکو. په اکتوبر کې په خیبر پښتونخوا کې د ایچ آی وی تور ژړی هپاتایټس او تھیلسیمیا ناروغیو د مخنیوي او علاج لپاره حکومتي ادارې یو رپورټ خپور کړ چې پکې راغلي چې په صوبه کې زرګونه کسان په ایډز اخته دي. هیومن ایمیونو ډیفیشنسی وایرس یا د انسان د وجود د مدافعتي نظام د کمزورۍ وایرس د وینې او نورو داخلي رطوبتونو له لارې بدن ته ننوځي او که پر وخت علاج ونشي نو اکوایرډ ایمیونو ډیفیشنسی سندروم یا ایډز ناروغي ورڅخه جوړیږي چې بیا علاج شونه نه وي. دا ناروغي د وجود د مدافعتي نظام د خرابوالي ښکارندوی کوي چې لکبلې د عامو ناروغیو لکه اسهال یا زکام جراثیم هم یو کس زخت کمزوري کولای شي. په تیرو وختونو کې بعد چې وجود ته ایچ آی وی داخل شو نو بیا به یې درملنه نشو کېدای. خو اوس داسې وایرس ضد دواګانې موجودې دي چې په وجود کې د جراثیمو د تعداد زیاتېدو او د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي. خو روغتیا پالان وایي که پر وخت په وجود کې د ایچ آی وی د میکروبونو مخه ونه نیولی شي نو هرو مرو د ایډز سبب کیږي چې مرګونې ناروغي ده. نن په خبرونه کې اوري چې ایچ آی وی څنګه وجود ته داخليږي او چې کله داخل شي نو په څومره موده کې علامات ښکاره کوي او همداراز د دغه علامات څه وي. همداراز ډاکتران د دې تشخیص څنګه کوي، علاج یې په څه ډول کېږي او له دې وایرس د ځان ساتلو لارې چارې څه دي. دا نورې پوښتنې په خبرونه کې په تفصیل څېړو. میلمه مو ډاکتر محمد عرفان الله دی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتونی هسپتال لري. هلته ورته للی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشئ.
السلام علیکم. ډېره مننه.
خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب. موږ مخکې هم په دې خبرونې کړي دي هیومن ایمیونو ډیفیشنسی وایرس یا ایچ آی وی څه شی دی او څنګه وجود ته داخلي کی
مننه څنګه چې تاسو ابتدائیه کې ویل چې دا یو وایرس ته چې کله هم د انسان بدن ته داخل شي نو دا انسان مدافعتي نظام په ضد باندې د کار کې یو هغه کمزوري کی بعض وخت د دونه حاوی شي په مدافعتي نظام چې هغه بیا خپل دفاع نشي کولی څنګه چې عمومي یا نارمل حالتونو کې کوي او دغه د دې بیا اخیری هدي هغې کې ورته بیا مونږ ایډز وایو امینیو ډیفیشنسی سینډروم چې هغه بیا مرګونه هم کېدی شي البته نن چونکې مونږ تقریبا کال یو نیم کال پس په دې خبره کوو نو په دې بهیر کې په دې کې ډېرې تبدیلۍ راغلي اوس مونږ ته دا پته ده چې دا علاج تر ډېره حده پورې ممکن دی او انسان عادي ژوند تېرولی شي خو دوا به مسلسل خوري دغسې چې کوم د دې د خورېدلو ذریعې د هغې نه خلکو کې یو ویره او تها پرته وه دا غالبا 1981 یا 1982 کې انسان ته مخې ته راغلی او هغې کې بیا ډېرې مفروضي وې چې هغه ډاکټرانو نه وي بیان کړې او په اولس کې هغه خورې شولې چې لاس میلاول نه هم لګېږي او که چا سره غاړې وته د هغې نه هم لګېږي څنګه چې کرونا ده یا داسې شی نه دي اوس دا خبره بالکل تصدیق ته رسېدلې ده چې سوای د مخصوص ذرایعو نه دا ایډز یا ایچ آی وی چې دی دا په نورو ذریعو انسان ته نه داخلېدی شي او نه څه نقص ورکولی شي
صحیح او دغه ذریعې چې تاسو یادوئ دا مخصوصي دا کومې کومې لارې دي
دا مخصوصي ذریعې چې دي دا انساني وینه یا د هغې سره لکخت یا د هغې نه چې کوم پریپریشنز وي د هغې استعمال که فرض کې هغه سړی انفیکټډ وي دا چانه چې دغه وینه اخیستل شوې وي دا د دې د ایکسپوزر چې کوم دی لومبۍ ټولنه همدغه غټه یوه مسله دویم چې دی د انساني بدن مخصوص رطوبتونه لکه پخوا به په مونږ اوخ کې او لاړې او دام ماشمارل خو هغه اوس پته لګي چې صرف مخصوص رطوبتونه دي چې د مردانه یا زنانه اعضاونه کوم رطوبتونه وځي او د وینې لکه وینه خو پخپله یو رطوبت دی یو قسم نه او دریم چې دی نو هغه حادثاتي طور باندې د انجکشن یا نیډل ستن چې ورته مونږ کم چې میډیکل والا انجکشن ستن چې کوم ده
صحیح
چې کوم خلک په لیپاټرو کې کار کوي نو حادثاتي طور باندې هغه په هغې باندې زخمي کېدی شي او که هغې باندې فرض کړه د ایډز یا د ایچ آی وی د مریض وینه اخیستلی شوې وي نو دغسې قسم شینه چې دي نو د دې نه دا خورېدی شي لکه وخت کې مونږ دا هم ویلي چې ګومنس کې هم دا امکانات شته دی د حجامت بلیډ نه هغه اوس هم کېدی شي
حجامت او د غاښونو دا علاج چې کوي په دې لارو کوڅو کې دا آلات وغیرہ چې استعمالوي یا د جراحي آلات نو کېدی شي که نارو ایچ آی وی لرونکي کس علاج پې کړی یو هغه بیا عام کس ته په علاج پې وکړي او وینې وبهېږي نو لازمي خبره ده
چې د دغسې مریض علاج کې شوي یا د هغې استعمال کې شوي هغه چټل پاتې شوي وي او یو روغ انسان استعمال کړي نو بیا دا امکان پکې شته دی او دغسې د مور نه د حمل په دوران کې یا د ولادت چې کوم دورانیه ده هغې کې د غلطو یا د ناپاکو اوزارو استعمالېدل چې هغه د ایډز یا د ایچ آی وی سره ناپاکه وي په دې صورتونو کې بیا د مور نه ماشوم ته او دغسې د مور سینې نه چې کوم پی ماشوم خوړل کېږي هغې کې هم دا منتقل کېدی شي
صحیح دی یعنی ایچ آی وی چې دی هغه که موږ یې په لنډه توګه باندې یو خلاصه کړو نو ایچ آی وی داسې یو وایرس دی چې له یو انسان بل انسان ته د هغې انسان د بدنی رطوبتونو جنسی رطوبتونو او همداراز وینې د نامحفوظه انتقال لاره کېدی شي چې انتقال شي او همداراز د هغه جراحي او د طبي سامان آلاتو استعمال چې بار بار استعمال او یا پسما توګه نه پاکول چې د دې سبب کېږي چې همدغه سي ورته د انتقال ذریعہ د هپاتایټس سی هم دا کنه
تقریبا بالکل
صحیح ها پدې کې اکثر د تاسو خدای چې ذکر وکړي په فایل کې چې کله په 1980 لسیزه کې دا وایرس وموندل شو او په باره کې چیرنې وشو معلومات وشو چې زیاتره د دغه وایرس د انتقال لار چې واغه نامحفوظ جنسي تعلقات بیا دا خو شرم په ټولنه کې بلل کیږي کنه چې په چا باندې داسې تور پوری شي او بیا غي نو ورسته دا مسله یو قسم تابو شو یا سټیګما شو د رسوایۍ او د بدنامۍ سبب بشو چې پلانکې سړی ایډز دی یا ایچ آی وی لري نو دا په ډیره د شرم خبره بلل کیده په دې خبرونه کې تاسو په بیا ویلې دي چې په ناروغۍ کې یا ناروغه کېدو کې شرم نه او د غي بیانولو کې هم شرم نه وس موږ ته معلومه ده چې ضروری نه ده چې یو چا د نامحفوظ جنسي تعلقات کړی وي کنه استوار کړی وي نو کاغه طریقې نه وي کړی نو نورو لارو لکه دا په لارو کوڅو کې دغه ناستي غاخونه وباسي پاغه دغه باندې هغه نه ډاکټرانی او نه د میډیکل پریکټس اجازه لري خو هغه پارزانه بیا باندې خلکو غاخونه په مغیو امبور باندې وباسي او هغه سره داسې د صفایي نظام نه چې هغه دغه آلات بالکل په بشپړه توګه باندې لټول وایرسونه یا بکټریاو څخه پاک
کړي هغه سره صفایي نظام خو ورته خبره ده لکه لار کې ناشتي عادي لار کې ناشتي
او
پمزه کې ناشتي د لار کې نو د جراحي لپاره خو مونږه اپریشن تھیټر
او
د جراحي خانه لرو
او
والته ډاکټر هم چیزی نه دا یو خاص لباس او یو خاص نظام او یو خاص صفایي د عمل نه تیریږي به التزي او دا غسه پلارو کو سو کې کناس نو کا ایډز نه وی یا کرونا نه وی نو نور ډیر موکه پرست جراثیم چې بکټیریا دی فنګس دی اغه خپل اړیکی پیدا کول شي او انسان د دینه زیات په خطرناک عمر کې کیفیتونو لکه تشنج مخلوط شلو اختلاط اوشلو تہر ذریعے نا سرنج په ذریعہ باندې یا د ټیټو مارکینګ د خالو نه چی جوړی یا نمونه چې په لاسونو لیکي ټیک شو یا د بدمرغانه داسې به وایو چې د ناپاکه طبي آلاتو په ذریعه د تداشه وشلو یو خو دا د شرم وړ نه وي دویم اوس دا ده چې دا مرګونه نه دی پاتې تر دې چې کوم مونږ جنسي اړیکو باندې په ویل چې دا ډېر محفوظ ساتل پکار دي نو اوس خو مونږ سره لکه د دې چې کوم علاج دی په هغه کې مونږ سره دغشته یو پپ دی یو پرپ پپ چې دا لکه چې څوک دې ته ایکسپوز شي څوک په دې ککړ شي هغه ته دوا یا درې قسمه چې هغه یو ټیبلیټ کې دوه قسمه داروګان وي او یو چې کوم انټي وایرل بیا جدا وي هغه ورکو یو دې پرپ یعنی پری ایکسپوژر پروفیلکسس دا چې کوم پری ایکسپوژر پروفیلکسس چې کوم مو سره دارو دی نو کدا دا یو ډاکټر په صلاح باندې یو انسان استعمال کی نو جنسی اړیکی نه 90% پورې محفوظ پاتې کیږي صحیح
زه دې تر ازمه دا د موضوع ته هم زر ازمه بیا د حمل په باره کې کله خبره کوو نو بیا به تاسو نه پاغي کې هم پښتنه وکم چې آیا دا صورتونه شته دي چې یو ایچ آی وی لرونکو کس په محفوظه طریقه باندې ماشوم پیدا کړی شي بغیر د خپل خزي یا د خاوند د انفیکټ کولو نه خو که په پیل کې دا وایرس د مثال په توګه داخل شو وجود ته نو دلته راته ډیرو کسانو لیکلي دي ظاهر شاه ظاهر لیکلي دي راته همداراز حمزه علي خان لیکلي دي شیراز منګل لیکلي دي دې کسانو لیکلي دي چې دا وایرس چې کله وجود ته داخل شي نو لومړني علامات په څومره وخت کې ظاهريږي او څه قسم علامات وي
دا ډېر مهم سوال دی سره د ډیر ریسرچ او تحقیقات نه پس لکه چې دا مخکې مرګونه وو او بلکې چې چاته به دا پته چې هغه ته ایډز یا ایچ آی وی د نه به پخپله مړ شو کویرې نه وائرس انسان بدن ته داخل شو خو په انسان کې هیڅ قسم میډیکل ساينس یا سیمپټمز ناراضي دا یو عجیبه مسله ده موږ سره اوسه پورې چې لا په دې باندې مونږ بل دے وائرس چې کوم انکیوبیشن پیریډ دا بنیادی دا آر این اے وائرس ته
ها
اوس کوم دا تفصیلات ته زونو هغه زمو دا عام اوریدونکو بیا
ور باندې
فهم نه په بالا لاړ شي
صحیح
او هغه د کله په رایبو نیوکلیک اسید کې کینی او د خپل پرورش شروع کینو بیا د ډی اوکسی رایبو نیوکلیک اسید پیدا کول دا یو پروتین دی هغه پیدا کول شروع کی نو د دې کې د تنه ډیر اوږد موده لګیږي چې خپل پرورش د انسان په بدن کې داخل کی شروع کی او عموما چې کفرس کې د چا مدافعتي نظام ډیر کمزورې وي یا د نورو بیمارو ښکار پاتې شوی یا د دایمي بیمارو مریض وی لکه د شوګر یا ډایبټیس مریض وی یا د تیز فشار خون مریض وی یا د زیړو مریض وی یا زیړی ترکړی وی د دې یا ټیوبرکلوسیس ده ته دې نو د دې مدافعتي نظام چونکې ډیر زده وی ستومانه شوی وی نو د خلکو کې په سومیشتو کې د خپل علامات ښکار کی
صحیح او د چا چې مدافعتي نظام خوي نو کې دې شي چې علامات زرخ ښکار نه کی او نو بیا دا قسم علاماتی
عموماً انفیکشن یا
گزک
عمومی توگا باندھے سڑے نمری نو دا آگے علاج بیان کی گی او هغه مرګونه پیدا کیږي یا عمومی چکم عوارض پر جسمانی نظام کے راضی علاقہ دست اسهال یا عام زکام اس پدی جمی کی حل کو تکی گی انفلوئنزا یا فلو کی گی او دا عموماً کال کی شپا گوز علی و انسان تکی دیشی او کفرز کیا دا دا مدافعتی نظام ایچ آئی وی ٹنکڑی وی او سو کلون پتر شوی وی نو بیا دا این امکان دے چی امداغ زکام یا معمولی اسهال یا د زیڑی عام زیڑی جینڈس چمگوردوی د دے حملہ یا د ٹائفائیڈ تے بے مہارے کے وڑا حملہ دا ہم بیا دا غسل دا پارا مرگونی کے دیشی تا کٹون لغت نقصانو سپوری لا دا دے
نو تاسو دا دا غد اولنی علامات ما تکو ہوا ہے اول سر کی سا علاماتی دا خو تاسو دا ایڈز ہوئے لکنہ چکل ایڈز شوئی سڑے نو بیا دا غد نوری ناروغی بلکل مرگونی کولشی پس سر کی دا انفیکشن اولنی
ایچ آئی وی دا سے علامات نہ پیدا کری
صحیح
ایچ آئی وی چدے دا ترلس و کالو پوری علامات نہ اور کئی خوچ کل علامات راضی نو پائی کی بیا سستی بدن بی قوت محسوس اول دا وزن کمیدل
بغیر دا سوجی نا دا وزن کمیدل
بغیر دا سوجی نا عمومی داسی ناروختیا لکه فوڈ پوائزنگ سڑی تو شی او یو زل دو اسحال راشی او آقا نرے سارے دل وانو وانو رنزونا
دا مسلسل امڑا تبایی پکی
او آقا ہوئی امدہ کا وجہ دا کنا خوزر لگا وانو چا مریضان پا دی پوشی چا عمومی کم مرزونا چا آقا پا دوا دری ورزی کی یا ورزو پورے پا دوا خوراک ٹکی گی او هغه نه ټیکی کی نو دا هغه قسم مرض علامات د کی چکل دایمي پاتې کېدل شروع شي لکه زکام پکې دایمي پاتې شو دا څنګه چې تاسو دی ورته څوک د اډو کې ته وایي څوک چې مړ مړ ته به می کیږي دغه څه د لوګي یا د اشتها ختمېدل د اخراج نظام بالخصوص د لویو بولو نظام دا خرابېدل کچا متیازی رات لل یا دا دستی کیفیت پیدا کیا دل دا دا دے پا رنبنی علامتونو کی دی
صحیح
رستنی علامتونو کی بیا پا دے کی چکم اپرچونسٹک نور بیکٹیریا زیلہ کا دے کی بیا ٹی بی ہم کے دیشی ورسرا ورسرا پد کے ہیپیٹائٹس یا زیڑی ہم کے دیشی پد کے دا نمونیا عمل ہم کے دیشی نو دغه سی چکل دا کیفیت وی او دا دے مرض کے دا سو کالو دا پارا مسلسل وی نو بیا دا مونږ دا فیصله کولی شو چې دا د ایڈز مریض دی او بیا به دا چې کوم دا ایڈز چې کوم دارو دی آرټ ورته مونږ وایو کنه انټی ریټروویټرل ٹریٹمنٹ نو دا انټی ریټروویټرل داروګان دی هغه به بیا دا ورکول کیږي.
صحیح دلته راته حمزه علی خان لیکلی دی له پیښوره چې دا مرض کوم کس ته لګیږي او په څه وجه لګیږي. نو هر کس ته لګیدای شي او وایرس یې وجه ده او وایرس انتقالېدای شي. تاسو ډاکټر صاحب د ستنې ذکر وکړئ. یو بل شی چې موږ پکې باید ذکر کړی وای د ستن بار بار استعمال چې دی هغه خو غلط کار دی او هغه تقریبا اوس په کلینیکونو کې او په روغتونونو کې نه کیږي. هغه ستن یو بار بار نه استعمالیږي خو یو مهمه لارې چې د خپرېدو ده هغه دا ده چې هغه خلک چې په نشه یي موادو روغ دي او هغه د غستنې استعمالې د نشه یي موادو رګ ته د انتقال لپاره بار بار استعمالې نو هغه کې دا چانس د دغه ناروغي ډیر زیات دی کنه.
بالکل بخنه غوړم پامیر صاحب بعضی علامات زما ذهن کې وخت روچت نشول سور تروٹ یا دمارا خراش پیدا کے دل سرمنا باندھے دانے او خارختونه پیدا کے دل سر درد پیدا کے دل او دا لیمف نوٹس دا ترخونو کی یا چکم مونزے کے لیمفز پراتے دی ادے کے غوٹی پیدا
دی کنا پدے کے دا غوٹی پیدا شي.
بالکل او دا علامات چې د پنځله سرزه پورې په عادي دواګانو ټیک نشي بیا دا ویره وی چې انسان کې اچ آی وی یا الله د نکړي ایډز موجود ده.
صحیح دی.
اوس را تاسو دا سوال ته دا چې کوم ډرګ ابیوزرز یا چې کوم ډیپندنټس ورته مو وایو نن سبا دا پیسکارا چې خپل لګي یو بلته او تقریبا درې میاشتې شولې دا افغانستان خو ماته پته نشته دی فعلاً خو په پاکستان کې چې کوم هغه ډسپوزیبل سرنج رو دا ختم شول دا هغې مقابل کې اوس نوی سرنج راغله چې هغې کې دا نیډل چې وي دا فکس وي مخکې که تاسو فکر کړو دا نیډل بدنه بېله وه پکې به مونږ لګوله ورسره.
بالکل.
نو یو خو دا نیډل فکس راغلو ورسره دویم چې دا هغې پیسټن یا پمپ شاته یو ځل کش کړی شي لکه بوتل نه دوا دې پر واخیستله او دوباره چې دا تاسو دباو کو دوا دې د سرنج نه وسته نو د الته لاړ شي او لاړ شي مکمل کفل شي دا سرنج.
صحیح. بیا دوباره پکې دوا نه شي. یعنی دا خو خبره وشوه چې دا دغه سرنج د بار بار استعمال مخه به ونیولی شي له دې سره. ډاکټر صاحب د محمد ایوب هم همدا لیکلی دی چې دا په څومره عمر کې سړی ته لګیږي او څنګه سړی ته پته لګیږي. نو دا خو هر عمر کې کېدای شي وایرس دی. نو د کورونا وایرس د ماشومانو نیولې تر زړو پورې هر عمر کسانو ته لګیږي. همداسې د هیپاټایټس وایرس دی نورې بیکټیریاوې دي چې سړی ناروغي. نو دا وایرس هم هر عمر او جنس او موسم دې شیانو پورې تړاو نه لري. سحر الله کاکا خیل لیکلی دی چې قبل فرض یو کس له ایچ آی وی بهیره تیر شي ایچ آی وی په سر کې مخاونه نیولی شي د دغې وایرسونو د بدن ته د خپراوېدو او د ځان د استحکام مخه ونه نیولی شي او کس په ایډز اخته شو نو بیا یې علاج ممکن دی؟
خو دایز تقریبا شپږ میاشته پورې که فرض کې اده کې وایرس مونږ عمومو نو مونږ د ته هیڅ قسم دوا نه ورکو صرف احتیاطي تدابیر ورته خو چې کوم مونږ مخکې ابتدایا کې وویل چې د وینې چې کوم پروډکټ دي هغه استعمال او داسې د سرنج یا نیډل استعمال ټیټو مارکینګ وغیرہ په دې پوهیږو.
صحیح.
عموما شپږ میاشتې مونږ انتظار کوو او اکثر داسې وشي چې د انسان چې کوم دفاعي نظام په بدن کې پروت دی هغه حاوی شي او دا وایرس د بدن نه وباسي. په بعضې صورتونو کې داسې هم مونږ ته کیسونه په لاس راغله چې تر شلو کالو یا دیرشو کالو دی کې ایچ آی وی وایرس موجود وي او بغیر د سلامت یا بغیر د تکلیفات وي راغی ته صرف دا احتیاط ورکولی چې اغی دا کیریر دی چاغه نور خلکو ته پم نرسې او خورینا کفرس کې شپږ میاشتې پس یا لس کاله پس انسان کې دغه علامتونه را پیدا شو کوم چې مونږ ورته ذکر کړ نو بیا به د ډاکټر ته ځي او د دې خپلې ادارې دي دلته په پېښور کې مشته دی او تقریبا په هر ضلع کې اوسشته دی
صحیح
او هلته کې دا داروګان هم عموما مفت ورکول کیږي
بالکل
دا ټول ښه خبره پکې دا هم ده نو دا بیا مونږ ختمولی نه شو پامیر صاحب البته اوس بعضې یو دوانی مداسې دا چې هغه د تحقیق لاندې ده او په بعضې مریضانو کې هغه ډېر ښه نتایج ورکړي دي چې هغه دا ده چې بیا تقریبا شپږ میاشته کې به یو ځل سړی هغه ټیبلیټ خوري کال کې دوه ځل او دنه به خوریږي هم نه او ده ته به هم نقصان نه کیږي خدای کې لا وخت شته دی
صحیح هغه تر تحقیق لاندې ده هغه عمل ڈاکٹر صاحب تشخیص لاری چاری چی دی اغا یو خو اغا 15 منٹا کی ٹیسٹ کی پتہ لگی کی چی سڑا انفیکٹڈ دے کنا دے بیا غی نو روستا د دی پی سی آر غوندی ٹیسٹ کی گی لکہ دا ہیپاٹائٹس او چکل علاج روانی اغی وقت کی ہم ڈاکٹران بار بار دا پی سی آر ٹیسٹونه کوي کنا بل قسم ٹیسٹ دی
عموما اوم دا سٹریپس باندې چې کله ښکار شي نو بیا مونږه دا الایزا باندې وګورو که په الایزا وینو دې مطلب دا دی چې جایوی موجود دی دغه سی پی سی آر ایم کې دی شي خو دا بیا مسلسل د پی سی آر چې مونږ کوو نو دا غي سفیدت ته نشته ځکه چې دا وایرس په مکمل توګه باندې مونږ د بدن نه خوا کولې نشو
صحیح
څنګه چې مونږ د هپاتایټس سی والا خوا کوو
صحیح
داغه چې کله دورانیه د علاج پوره شي نو مونږ بیا پی سی آر وکړو داغه هغه کاپی وګورو هغه ختم شوی وي یا لکه څنګه چې مونږ چې په سی ڈی فور دا خپل ریسیپٹرز دي چې هغه باندې هغه مقدار پوره وي نو هغه مریض نه مونږ داروم بند کو هغه روغ ډکلیئر کو د ایډز کې دا مونږ روغ نشو ډکلیئر کړي دا یو دایمي مرض به بیا هم وي دوا سره د ژوند بچلو د معاملات د زندګۍ یا کم کارونه چې د نه پېښه وخت ختم پاتې کېدل د مرګ په وجه هغه د سر تر سوالې شي بس
صحیح ډاکټر صاحب دا علاج چې په کم وخت کې کیږي تاسو مخکې سات کې چې خبرې کولې د دواګانو په اړه کې تاسو پرپ یاد کړ د پری ایکسپوژر یعنی تر د جراسیمو د ښکار کېدو نه مخکې یو قسم دوا د چې هغه استعمالیږي زه غواړم هغې ته هم راشم لږ خبرې ورباندې وکړو دغه دوا چې تاسو یاد کړه آیا دا امکان لري چې که بالفرض په یو واده کړې جوړه کې ښځه یا سړی وایرس ولري او دوی غواړي چې ماشوم پیدا کړي او د دغه دوا په استعمال باندې بیا بیل خپل د ژوند د ملګري یا ملګري د انفیکټ کولو او همداراز د ماشوم هم د انفیکټ کولو مخنیوي وشي او ماشوم صحتمند بغیر د وایرس نه پیدا شي او د ژوند ملګری یا ملګری هم ناروغه نشي دا امکان لري کنه
دا امکان لري چې د ژوند ملګری د محفوظ پاتې شي هغه ته انتقال نشي
صحیح
خو چونکه دا په بدني رطوباتو کې دا وایرس موجود وي
او وینه کې هم
وینه کې هم وینو بچي چې د نامخامخه د دې سره ککړ پیدا کیږي
صحیح امپایر خان لیکلی دی چې د ایچ آی وی ویکسین شته دی
ویکسین خو نشته دی همدغه پرپ طریقه ده موږ سره
صحیح ډیره مننه ډاکټر
ډیره مننه په الله ګرانو
خوشاله اوسې روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتې رسی بلونه به بیا در سره کوم خامخا